د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولی چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پوه شو، پیجریانې کړي دي، هم اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي، خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړې دي. په دوی کې هغه کسان تر یوه حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې هکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده، د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وخت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې د کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب په کمال ډېر خدا واقعا
خپله دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
داسې و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف وم چې زما پلار وایي چې زه یو کسب و کمال زده کړه. نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه.
ډېر ښه ده. نو بس بعض سالان دا چې واره چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد و، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري. په دې افغانستان کې همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړه او هم درس ووایه.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم لاس پنج لاس زرا معاش می ده او کاروبار می هم خدا الحمدلله چې په دکان کې نو کار راځي چې خپل استاد نه په دکان کې بس کاروبار نشته
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیر څومره کم سوې مثلا په خاطر سي درشم ګنڈلې اوس یوازې جامې ګنڈې کالی کمیس پرتو ګنڈې څومره کار کم رنګ سوې
والا کار کم رنګ شو واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډیر خو هر سالای بس ژوند کاروبار دکانداری هر شای خو وظیفه نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوه دا او مصرف ډیر ده مثلا د مواد چې د قیمت شوه خلک اجره کم ورکړي مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سو اوس خلک درې سو ډیر په مشکل ورکړي واقعا چې د خلک ډیر اقتصاد ضعیف شوه ده
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي دي خیاطۍ لپاره په خاله کوم جینه تاسو د مواد راتله استفاده کولم او اوس آیا راځي نه راځي هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي
مخکې هم اوس هم مونږ د مندی نه مواد اخلو عمده بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی دوه چند شوی ده د موادونه یخن کاف پتي داسې
ولې قیمت سوي په علت پوهېږي
مالیات ده بس محصول کېږي مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده په دې خاطر قیمت شوی ده مواد
له یوې خوانه کارونه په خلکو کم دي دندې نشته له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده وه مواد قیمته سوي لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي بس پل دا بانک عمومي ژوند خو تیریږي او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري دا څه رقم ژوند مونږ خو ګورو په کوټه سنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده په دې زمستان کې کاروبار نشته
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګوري خپل ژوند کې هم تغییر ګوري خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه د کور کرایه ده نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده مواد هم قیمت شوی
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي بازار په داسې او سطحه باندې برابرېږي چې جمعه درته وخیم جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي که نه بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي د هغې نه وروسته گزاره کوي خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي
بله پخوا به دته وسې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړي ور ښکاره که د خیاطۍ ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو ځینو زده کولې ځینو زده کړې وه ګنډلې اوس هغه وضعیت څنګه ده
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه څه د تعلیم سطحه مخ په لوړېدو روانه وه اوس مخ په کوزېدو روانه ده غریبي ډېره ده که زه خپل دوکان مثال درته درکړم حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي په یا شاګرد یا کاریګر که نه خو دوکانونو کې نشته دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو د چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خواته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله که نه
بله څومره بیا د دوی عاید کم شوی ده تاسو ویل چې کار کم شوی اوس او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د هغو شمېر زیات شوی ده څومره دوی ته دغه پیسې کمې ور رسېږي په دې خبرې راته وکړئ
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم چې کنه، نو په دې دغه کې چې د پیسې ورته ډېرې کمې، داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي هغه ته حتی په جمعه کې 100 روپۍ یا 150 یا 200 روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګرد نو عام یا د میاشتې ورته 3000 یا 4000 یا 5000 داسې تنخواه وټاکي، د دېنه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او نه د استادانو.
دا ځوانان ستاسو سره زیاتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي، دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي کنه، نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی کنه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک چې ډېر نوي ځوانان تنکي ځوانان خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابره کړي تر څو یو 100 روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېریږي، وضعیت سره هم ویني
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه. چې باید زموږ ځوانان او دغه شه تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه. موږ تاسو چې ده د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته موږ یې تصور هم نه کولو کنه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د الکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونو که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي نو 3 کاله 5 کاله لس کال آباد حتمن او نو کېدی شي لس کال آباد زموږ په وطن کې چې د خزینه ډاکټره ونه اوسي، نو دا چې دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي. نو همدې اساس چې د سره چې د ځوانان هم چې د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وي، که د مکتب وي که د پوهنتون وي کنه. دغه لنډ مثال وای درته څه د خپل پوهنتون درکمه چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه، زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره کمو ډېر ښایسته اوس جوړ کړی دی، اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغه وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی، حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بله اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچه چپټر د دې شیانو برابر کړي. نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي
که اوس په دې لیک خبره ته وکړي، تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړی؟ شوق، علاقه او مجبوریات و څه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان، ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه نماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په ماغه لارې چې دی زه خپل چې دی استاد شوم، او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم ویلې پوهنتون هم ویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي، تاسو درس ویلای دا پوهنتون
د څه دی؟ ما په داسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه و، د خلکو اقتصاد ښه و، مشکلات خلکو نه درلوده دومره، اقتصادونه د خلکو ښه و، ځکه موسساتو فعالیتونه کول، وظیفې وې د خلکو، دولتي وظیفې وې. نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل، هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه و، اوس وخت ډېر زیات ښه و.
اقتصاد خو یې ښه و، دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کړي، عام لوړې زده کړې ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیابه ولی شي.
بېله شکه، بېله شکه. دغه غوره مثال زه خپل یم کنه، غوره مثال زه یم. زه چې دی د حقوق قضا سرنوالی څنګه نه فارغیم د ننګرهار پوهنتون نه، خیګنه دغه ده چې اوس شکر دی په خپل ژوند اسانۍ سره پر مخ وړلی شم کنه. مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلې یو کسب ونه لري کنه او اوزګار وي، نسبت هغوی ته بیا هغه نفر ډېر ښه چې یو کسب هم زده کړی او درس هم ویلی وي کنه. چې مثال ما درته ویل چې مثال زه خپله یم که نور سنه، هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلی شو سنه. بله، په
آخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې هغه ووس د زکه دروازې ته باندې د اقتصاد خراب ده یو کسب زکول زمينه برابر ده مونږ هغه خبرګان هغه د پښان دوی غته نه پرېږي لارسي یو څه دا کړی هغه ته به تاسو پیغام ولرئ څه به ورته وایي
پیغام به زمان خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نشو کولی چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو ځکه ډیری ځوانان دي په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي پوه شي پیجریانې کړي دي اما اوزګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کسب یې نوی زده کړی نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي که هغه هر کسب وي که نه خیاطي وي نجاري وي بل که نه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه ده
استاد او لیکوال میوان شینواری بیا د کسب زده کول د شعر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي له ښاغلي شینواری سره مهم مرکه کړې په ګډې سره اورو
کسب خو نهایي ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وي کسب زده کړه او په تاخچه کې کېده یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي زده کړې خو اصلا د خپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي نو که د زده کړو نه یې ونه ګټې نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه یو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که دی هر څومره تنګسي راځي مشکلات راځي نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامخا زده کی او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی باید خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی کسب یو تخنیک غونته دی کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغوی خپله ایډیټ نه دی زده خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانیو 40,000 افغانیو دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
بله کله چې تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی دا چې یو بل کسب هم زده کړئ
شخصا په خپل اوس مهال استاد یم پوهنتون کې افتخاري استاد په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم دا غیم زما ښه گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم په دې کې مې ځان رسولی دی د دې تر څنګ د ناجارۍ څه ابتدایي دغه زما زده دي یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم مطلب خو زده کړې مې ده یعنې نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي بلی
بله راځو همدغه نجارۍ برخې ته څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي دا کسب زده کوي کورنۍ درته ویلې خپله مو علاقه وه په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي یا مثلا یوه دروازه یا
زما یو ملګری خپله مسلکي نجار و چون زه ما سره ډېر پاتې کېده نږدې نه د هغه نه ما هم هلته د فرصت نه په استفادې وخت نه چون ما وخت لره نو ډیر شان مزد کوي اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک پخپله یې د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی یم، نه یم بې دندې شوی یم، کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصی کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی موبایلونه، خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی. ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني کنه، موبایل به دوه پیژني په څومره نرخې به دوه اخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی، په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، شخصي کاروبار کې ځانونه رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي، مثلا همدا بیلګه بیا نجاري ده، تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه؟ یعنی ځان سره خپله دغه اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هېڅ کار ونه وسي دا د نجاري خو مې زده کړې ده، خو تیره راسره ده کنه، یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي.
چې هر قسم د چا زده وي هغه پی ډیر ډاډه وي کنه، دی ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم، نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډیر پس انداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو پی مخته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چاته محتاج شم. نو دا دا ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم. اوس خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دنده هم لرم، زه وایم که چېرته دا زه د لاسه ورکم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم. ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم. نو دا خو ډېره مهمه وي که نه، د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي، مشهور دي. هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي. زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله هغوی ماسترۍ نه فارغ شي دکتورانه بیا ورته وایي چې تاسې به اوس یو کسب هم زده کوئ که نه سند نه ورکوي هغوی. بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي، ځینې پکې نل دوانی انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي. په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي، نو بیا هغې نه وروسته هغه ماستري چې کومه برخه کې کړي د هغې سند ورکوي که نه نه یې ورکوي. هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده، یعنی کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي، په هره برخه کې به ته ښه شي، خو کېدای شي پیسې ترنه ونه ګټي، نو پیسو دپاره دا کسب به تا سره
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول. مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پانتون وایي ماستري اخلي او دکتورا او تر دې حده پورې، یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول، یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول، نور څه نه زده کول، دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولی شي.
ستونزو سره خو مخ وي، د دې تر څنګ د ذهني وده بشپړه نه وي. په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول، د ده ذهن هغه سیطان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري. ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی، ذهني نظام داخلي، چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان. یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان، یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې. نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي. نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی، دا ډېر فرق دی. د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي. یعنی دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابیږي، د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کیږي، حافظه به یې جوړوي. الزایمر ناروغي چې اوس ډېر عامه ده په ټول نړۍ کې، دې سره به نه مخ کیږي. نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي.
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي.
ځوانان نو ته زما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي، چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا غره شي. دوی باید دغه وکړي، دا یو مهارت خامخا زده کړي په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي. کسب دی دا کسب زده کړي په تاخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګېږي. نو چې څومره کولی شي هره ورځ باید یو نوی تخنیک، یو نوی سیستم، یو نوی کسب، یو شی باید خامخا زده کړي که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
څه نغټېږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت سي د کور مسؤلیت سي واضح خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل
ګوري ځوانۍ مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی بیا تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کېږي بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی باید ډېره مطالعه وکړي د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو بیا که دی دېرش کلنۍ نه وروسته وي ام د دې ذهن به تر نورو ښه او ډېره زده کړه به هم کولی شي او ډېر مهارتونه به هم زده کولی شي تخنیکونه
درنو دوستانو دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست علم مال او ملګری
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه تمو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوی کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خپرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، بیا د دغې راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې دغه زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره.
تاسو ویلی چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي. دا په ګردیز کې و ټول که بنور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سنف پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې دا اوس ویلی دی. بعد له هغې نه هغلته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. په پوهنتون مې دغه امارات اسلامي کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په د امارات کې وویلي. هغلته مې لیک دسیا خوا دی خو بس مشکلاتونه و، خو موږ کوشش وکړه سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دي سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر د غیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف و او نو داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی د یو سړي منصب معاش د هغې رتبه ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته سې دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته سې زه وظیفه وکړم. یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې تصمیم ونیول سه. اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس سوي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سې زه باید پوهنتون ووایم. ولې په دې سې زه زما قوي نه یې، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې داسې وګوره د اسناد نه هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستر وویل، دوه سمستر پاتې سو، لږ ګډوډي و. اوس امارات سره راغله. بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش هم وکړه هغه دوه سمستر نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خو پس فانه د ښځینه و لپاره نه، د فیم لپاره نه، د نارینه و لپاره.
اداره و دیپلوماسي؟
اداره و دیپلوماسي و.
دا مو خوښېده دا رشته؟ او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ؟
بس تړلی دي و خو هسې نه. خو دا خو اداره و دیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اسټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د افلاق د فیم د بخش افیسر یم. یعنی ټول هغه خودکفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي. موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدغه پروژې سي د خودکفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاندې کلی دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به م چې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم. خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، کوم حقوق اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویل چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي وایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې. 2004 نه را په دېخوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دېخوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرې او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته ضرورتدي. مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقي مانده شودي مسکیسي وي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړلو. یو دفتر څه تقریبا د 30 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، چې یو د چا حق نه خوري او بل هر کار شفاف ده، هغه سی سروي کوي، اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي، کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي. او د دغه کار باید ملاتړ وسی.
یو خو د کندو رندو لاسنیوای دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوای کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره، زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي. زه باید یو انسان تبعیض ولګي. ما سره د موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري. مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما چې هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوای ته ضرورت لري. قسم د دېسه کسان دېسې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري. هغه هم
یو دا چې ډیر مستحق ده، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسته ورسوي، هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري کور کې، بېوزله دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، حکومت وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بل لقې سو، موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې سو، ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه نظارت کول، سهای موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره څه تعهد کړی وو، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تلو، د دوی کورونه مو سروې کړل. قسم ده که نه، دا هر خزه به دیسه د خوشحالی نه به سپتا په لب زړل، سوه خدا او می بخی نه لره لسه تاسو بیا را زیتی موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لرو، یعنی بخی ټول موږ ته دیسه سوال که خوان دی من دی قسم داری وای په څنګه وو کې پښتنه وو کې سوس په نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که سزان شي کنه. هر و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي، دومره صمیمي دي خلک.
ډیر ښه اغلی زیرک، تاسو کار واقعا هم دې ستاینې وړ دی. په لرې کلیو باندو کې چې مثلا تاسو دغه د پتیرې بیا د ښځو لاسنیوی کوي، مخکې خو تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شي راته ووایي چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نورې صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پانتونې ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلی، بل زوی مې د غاښو پرپسې دندانې وویلی، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل ادبیات اداري. او د ډېرو مشکلاتو، اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلی په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص و، د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویرسېد، هغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ، ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه دې سزده دي؟ هغه دې هم له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده، د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بیکاری نه، اوس هغه هم ورته.
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي، لوړې زده کړې وکړي، چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
دا یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو. او دا بله لورکۍ مې سجامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویل چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس دا بله برس مې ورته ویل، معلومات جلکۍ تا ته به همدغلته ثبت نام وکړم، ته به همدغه زمزم ووایي، دې ویل چې زه زمزم نه وایم. او زه بس کله خدای یو رحمت، زه بیا افسري وایم، هلته هسه رحم سخواته
نن خپل خواخته دې پرېښې دي چې هر څوک
هر څه وایي. کلو
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټی ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تېره بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم د سپاه آزادانه پوله نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونو نظارت وکړو دوی دې ته نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې سه اوس ډېر موسسات کم سه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوسي دي چې یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د هغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په تېلوغ ده ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د تېلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه ورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي څه وایي د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې چې مثلا ته کوم کار کوی سي باغ غواړي مدري غواړي سبزيجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي دا موږ هم مرسته ورسره کړو
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره دغو سره علاقه لري
نتیجه یې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نورې سبې موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او انلاین سروې یې کوله بیا څه لاړم تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړلې وې کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی بس هغه هلته مصاحبې ورسره وکړه دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زېږوي ښځینه وي موږ ساتو د هغه بېرته هغه چې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچي وزېږوي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو یعنی خلکو را میتر جوړې کړی مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکړئ چې هغه غوایي که خرڅ کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسه یې ساتلې ده یا مثلا هغه غوایي خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میګي اخیستې هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي یعنې ډېره ګټوره وه دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سر ته رسولی ده په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ ښي وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې کار کړی د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترنینګونه ورکړی دي خلکو ته مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کې څه زه تللی یم مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول جندر افیسر وم چې هغه نارینه وو ښځه وو خاوند وو په کور کې دې خپله لور ورکړی وو حتی ښځې تر خبره هم نه وو چې دوی ما کې نارمل ولې د لور په دې سره نه ده څه د خپلاره نه دی او د ښځه په کور کې خپل نه دی دای مور دی تانه دی دی حق دی ته ولې دې سره تاولې مشوره نه کوله تاولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه مېړه په ځوند کې دومره تغیرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو منګل ته تللی وو ماته د منګل نه چارمغز راوړی وو یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې له برکت کور کې ډېر تغیرات راغلی نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله د جنسیتی برابری پخوانی وقت په پا پام او د اوسنی وقت په پا پام تغیرات راغلی دي په ټوله کې کوای شي چې د سی راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوسې کولی شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې سیمو کوره دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي او د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده نور خزی مثلا مخکې سه مثلا خزی بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول کار به یې کول خپله وظیفه به یې سرته رسوله اوس هغه نسي کول یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول دی؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه یې بس غوړ ګرځي ټول ظلم په ښځه باندې ده مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول نارینه به م کېنوله زما وروره دا دي تا حق دسې مثلا یوه ښځه سې راځي مثلا ته وړو ته راوړې د سر په سر یې واچوي دی په سر غرو ته جګوي نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو ښځه ده دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنې مخکې به موږ تلو تبلیغ به م کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی وو.
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط راځي دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده کنه داسې دوی په ماسخه کې پیچکاري سوی که د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي نارینه څه څه وایي ښځې مني
همدا خبره مې
کوله
هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشرۍ انتخابات او د ولسي جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی همغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریونه اوس حتی د ښځینه او کارتونه به یې ټولول د سجمې دا به یې وړل په خپله خواښه به یې ویل سه دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه دي دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره څه هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسوه دوی ته معلومات ورپسې نه ډېرې ښځې پوهوې تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وې چې لرې پرتو ولسوالۍ نه به هغه خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله دوی ویلې سه نه موږ د خپلې خواښې باندې ته رایې ورکوو هغه یوه نیمه نارینه وه صحیح ده یوانی مو زورواک وس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پاتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوښ و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست یعنې خوږه خاطره داسې لرې؟ که خوږه خاطرې
نه شته خو خیر اوس اوس بېخي نهسه اوس خو د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې طرفسم سوی ما خوږه خاطره مې سوو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په د وروس د په عمارات کې څه کله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو یعنې موږ ډېره مایوسه وکړه زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې پیسې مو ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو دا خوږه خاطره ده څه کله یې موږ ته په کومه ورځ چې د ادارې نه زنګ وکړ که نه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم پښ پښتانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو یعنې ډېره د خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پنتون خلاص اسناد ملانه واخیستې چې بېرته بندیز ولګېده نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولې.
بله بله میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ هغه زیاتر د بس وسي څو څه ښځه حق غواړي اوسه غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلاً په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډېره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي میلمه، او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړی. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
جن نرشا از مد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبے د سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خفوی دجون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خفوی دجون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی جگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل قلم په زور رڼا کا روخانه د دنیا کا ایدار سو خیار شا اند وخت سر آشنا کا روخانه د دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ماد جوز پر لیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا